السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار وبجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایز سفی ولاستان ایگزام د قادر جلالو فتخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سارانې خبري مجلې ته خراغ لاستویم نن جمعه ده د سلواغي 9 د فبروري 13 دغه پروګرام په خبرونو پیلو د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستان د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څېړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګون افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قومندان په 12 کاله بند محکوم کړي. په هاګ کې یو افغان چې شپږویا کلن دی او ادعا کېږي په 1980 لسیزه کې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قومندانو محاکمه کېږي. پر دغه سړي تور لګول شوی چې په هالند کې په جعلي نوم پناه او تابعیت اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 12 میلیونه ډالر مرسته وکړي. اروپایي اتحادیې تر دې مخکې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالره بشري مرسته اعلان کړې وه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د 50 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسیې ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کیږي. ده زیاته کړې د امریکا متحد ایالتونه د یو لړ دلایلو پر اساس باور لري چې موسکو د لازمو زمینو له برابرولو وروسته پر اوکراین د حملې لپاره د فرصت په لټه کې دی او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنت څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووزي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې د اقدام نامنصفانه وباله او ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیک ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په زابل کې ساته د لویدلی ماشوم د ژغورنې هڅې لام روانې دي.
نوموړی ماشوم لا نه دی ژغورل شوی ولې ټوله شپه کار شوی دی. د ماشوم لاس ښکاري. د هغه د پوره ژغورلو لپاره لا هم هڅه روانه ده.
پاکستانی پوځ د افغانستان پولو سره نږدې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي. طالبان څه وایي؟
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي. ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله د منځنۍ آسیا نائب اتله شوه.
نائب قهرمانی ما مسجل شد.
د سنگرګرو حال ورځ څنګه ده؟
د امارات سه مهیره ده ته کومه ته په مطمئن ډول دا کول شي چې پراتلم کې هم خپل کارون ته ادامه ورکول شي. دا به زمونږ د پاره هم ډیره په خوشحالي سبب وګرځي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته. په زابل ولایت کې ساته دی او ماشوم لویدو د غنو خلکو پام ځان تاړه ولدې. یوې جبري ساته د ماشوم لویدو ورسته یو شمیر طالب چارواکي هم سیمې ته تللی چې د هغه د ژغورنې عملیات له نږدې وویني. اسمت ساروان او په دې اړه ورستي جزئیات.
په زابل ولایت کې ژغورونکي هڅه کوي چې په شوکا کلی کې هغه ماشوم راوباسي چې درې ورځې وړاندې یوې جبري ساته لویدلی و. په شوکا کلی کې دغه ماشوم د رایستلو لپاره پرون په داسې حال کې د خلکو حالې ځلې روانې وي چې څه کم دوی ونې وړاندې په یو بل څا کې د یو بل ماشوم د ژغورلې هڅې ناکامې شوې او ماشوم مړ شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزیر عبدالباری عمر او د کورنۍ چارو وزارت سلاکار انس حقانی د پیش زایته تللی دي. ماشوم د خپل بدن پاسنۍ برخه او لاسونه خوځولی شي. له پاسه پلار ورته وایي زویه ښه یې، له ما سره خبرې کوه، ژاړه مه، موږ لګیا یو چې تا راوباسو. زوی چې په ژغ کې مایوسی څرګندیږي وایي سمه ده، زه به در سره ژغېږم. د ماشوم ژغ د هغې کمرې په وسیله ثبت شوی چې ژغورونکو د پړې په وسیله څاته کښته کړې ده. یوه سیمه ییز خبریال بسم الله پښتون مل تېره شپه ناوخته آزادي راډیو ته وویل
دا وخت ماخستن یولس بجې دي. شپږ کلن حیدري لا هم په څا کې بند پاته ده، ژغورونکي ورته نه دي رسېدلي. البته د زابل چارواکي او عام خلک یې په ژغورنه باندې بوخت دي، د ټولو شته وسایلو څخه کار اخیستل کیږي، خو لا هم د ځمکې هغه په تل کې د تغییراتو له امله دوی نه دي توانېدلی چې تر ماشوم پورې ورسېږي. د ماشوم د صحت په اړه هم دقیق معلومات نشته چې په کوم وضعیت کې ده. البته تقریبا شپېته ساعته پوره کېدونکي دي چې نوموړی څا ته لوېدلی ده او لا تر اوسه نه ده ژغورل شوی.
ژغورونکي د څا یو اړخ کیندي چې ماشوم ته ځانونه ورسوي. دې ته ورته هڅه د روانې فبروري په لومړیو کې د یوه بل ماشوم د ژغورلو لپاره شوې وه، خو هغه دوه دېرش متره لاندې لوېدلی و او ژغورل یې ډېر ګران و.
وامورېدل چې په زابل کې څاته د لوېدلي 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. هم دوس ایسا محمد خلمیار په زابل کې اوسې مېز خبريال لمکسره د ټلیفون په کرخه وصل دی. خلمیار سپ سړی مشه سار مو په خیر، کله موضوع اگای استې د دغه تاته د لوی دلی ماشوم چای دار نو میګی دغه د صحت په اړه پاول کې کراته وای. یعنی
زه سپ تاسو د ټولو اوردم کې سار بغیر د سیستم د څو د ټول ولسته وسويخي، یعنی غریغ درې د لګ د جړا ور دي. حال دا چې موږ خپل احساسات نو کنټرول ولې زما ور استعمال ماته شي د تقریبا شپږنیمه بجې ور استعمال ماته شي د ټول شپه د کوهي کې کار ته وي، د زحمت استل سوې د خدا کار ډیر په احتیاط سوې د ولې څار طرفه یعنی درې طرفه سیده د دته د کوهي دیوال دا او دا ډیر داسې باریک دیوال د چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشونو تر څنګ نورو کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بل اخر نتیجه د سهار منځ ته د معلومه سوې د دې ماشوم لاس لیدل سوې د خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځ ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي؟ څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستی خبرې تیر ورځ، یعنی تیر ورځ یولس دولس بجې دغه وختو کې وسولې. بدبختانه چې ورسته بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې، هغه کسته یو څه جټکی ورکړلې، یعنی هغه په غشتل چې په لوډر باندې راوخیږي. حال دا چې دا بخیل له عقل لري خبره ده، نو هغه یو ضربه ولسی دی ماشوم ولیدله او د کار ډیره پیسدی هم دی کار ځانمنه کړله او هغه یو پاډ چې تا ولا هغه هم پریس ولا دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پای ته ورسیده.
د طالبانو چارواکي لغیړلې د دفاع وزیر د دوی ورغلې او لکابلې څه مسلکی کسان او امکانات وروړي او کدغه سي ورغلې وو.
ستانګزای صاحب د دفاع وزیر د کورنۍ چار وزیر ورسره تخنیکی ټیم یوان د زغ تخنیکی ټیم چې دوی په واکه درلود تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له مغل ته وو او د دوی تم امید اول چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی. اول ته به روغتیاي وضعیت هم د نږدې و تر چې خو بدبختانه کار ډیر اوسو او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښوله.
ډیر مننه کوم اسلام محمد قلمیار د زابل یو سیمهیز خبريال چې د چاته د لویدلی ماشوم د ژغورنې د ورستی جزئیات څخه خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تر یو غمجن خبر وروسته به اوس د خوشحالي خبردار کوچې د افغانستان د فوټسال ترنولس کلنو کشره ملي لوبډله د ازبکستان په ماتولو سره د منځنۍ آسیا د اتلولۍ سیالیو نائب اتل شو. ایران اول شو او افغانستان دویم دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 1900 کلونو کشه لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله خو افغانستان چې یوه سیالي یې بایللې او درې یې ګټلې وې دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملي فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموږ د فوتسال تر 1900 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبلې نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهم شوه.
سی بورد نو امتیاز کسب کرد نائب قهرمانی ما.
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتي ورکړې وه.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي وایي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران له دې کابله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات به له عصمت ساروان واورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشود. شاغلی دو ریبوریر ویلی چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
بلې باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامی مرد ارسو دیتا سی باید جنگ پایتا ورسی دا ایچ مهمه نده چه فرانسویان یا نور و افغانستان سر بشری کمکونه کول نو جنگ دی دوام پیدا کرده و جنگ هر ورس سی افغانستان تو کماسی بو زیان رسوا غلا دغ فقر لده خمسایون نو پا مراتب و زیان بارو اند فقر ده مسکنت لوجنم یو نفرم پا ورس که مرگومیر نلر ولی جنگ که بسلگون نفر پا ورس که منو وزو بلکیدل د دوار خلونه نه مودا د فرانسې کوم استاذ کوم خبر کړی به جای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ حواله حڅه دا وسی مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل سي او دوه کې مذاکرات او تمرکز بیا د شپږ مسی د بحران د مذاکرات جریان غزول د کابل ادارې لخوانه او بهانه جوړي پانه رشید ته موږ مجبور کړو چې باید نظامی اقدام وکړو نو موږ کړی تر اوسه په افغانستان کې جنگو.
د طالبانو لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمیرنو سره سم حاضر ده په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنگي عملیات پراخ کړي دي. پاکستان چې د بیلتون غوښتونکو او اسلام پالو له ډیریدونکو بریدونو سره مخ دی تور لګوي چې حمله کوونکي له افغانستانه وراوړي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه اداره دوي. عصمت ساروان ته به غوږ شو.
د پاکستان پوز وروسته لدی په دې سیمه کې عملیات پیل کړی چې د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د پوز او ملیشه ځواک پر پوستو غنی حمله وکړي او مرجوبلې ورواړولې. د بریدونو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ډیر شوي ویره پیدا کړی چې د پاکستان سول او ثبات له ګوار سره مخامخ شوي دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په تیره یو میاشت کې له افغانستان څخه تر اوښتو وروسته اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو د پاکستان لشتر لږه 14 پوځیان وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان نوي واکمنان دا تور ردوي چې ګنې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی د روان فبروري په 15 د پاکستان د کورنوي چارو وزیر د ادعا په جواب کې چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه ور اوړي ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دی ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي
په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان پوز پر کونړ ولایت پر لپسې توغندوی بریدونه کوي د پاکستان پوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان ایالت کې شپږ بیلتون غشتون کې په یو برید کې وبښل پوز وایي چې دا ډول بریدونو ته به تر هغو دوام مرکړي چې وسلوال مخالفان یو مخ له منځه لاړ شي د پاکستان د پوز یو جک پولي چارواکي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د عملیاتو په اړه معلومات لرل ریوټرز خبري آژانس ته ویلي د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مخالفانو پر ضد عملیات چټک کړي او پاکستان ته د هغو د راوښتو مخه نیولې ده
د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس چې د نړۍ یو مشهور میلیارډر هم دی پرون په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ژمنه کړې چې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ د محو کولو لپاره به مرستو ته دوام ورکوي ګیټس په افریقا او نور بیوزلو هیوادو کې هم د ساري ناروغۍ پر محو کېدو سلګونه میلیون ډالر لګولې دي بیا هم له اسمت څاروان اورو
د نړی مشهور میلیارډر او د مایکروسافت شرکت مؤسس بیل ګیټس پرون پنځشنبه پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو پر ضد مبارزه به جاری ساتي د ماشومانو ګزړن په نړۍ کې یوازنی ناروغي ده چې یوازې په افغانستان او پاکستان کې ختمه شوې نه ده بیل ګیټس سلګونه میلیون ډالر په نړۍ کې د پولیو په شمول له ساري ناروغیو سره مبارزې ته ځانګړي کړي دي بیل ګیټس چې پاکستان ته په یو ورځنی سفر تللی و پرون د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد دویم لوړ دولتي میډال ورکړ د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د ګیټس خدمتونه وستایل وی ویل چې د بیل ګیټس لمرستي پرته د پاکستان لپاره ګرانه و چې د پولیو پر ضد په مبارزه کې لاسته راوړنی ولري ګیټس د اسلام آباد د سفر په لړ کې د پولیو د مخنیوي دولتي مرکز او د کورونا د څارنې مرکزونه وکتل ګیټس ته وویل سول چې د مرستو له کبله په پاکستان کې د پولیو پیښې خورا کمې سوي دي او ساش کال تر اوسه یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده ګیټس نه یوازې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مرسته کړې بلکې د بېوزلۍ د کمولو لپاره یې په یو شمېر پروژو کې هم مرسته کړې ده په 2019 میلادي کال کې په امریکا کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې پاکستان ته د بیوزلۍ د کمول لپاره د پروژو د اجرا لپاره د 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه ورکړه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
په کویت کې خزو ته په پاوز کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې خو یو شمیر فعال خزو د دفاع وزارت پر پریکړې په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پاوز کې د خزو لپاره شرطونه ټاکلې دي په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد خزو په پاوز کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازه ترتیا نه لري خو په پاوز کې به وصله نه ګرځوي او حجاب بلری د ګارډین ورسپانې د راپور لمخې یو شمیر خځینه فعالانو دا پریکړه د خځو لپاره یو ګام په وړاندې او دوا پر شا بلیلې دي منتقدو کویټي فعالانو ویلې چې ګڼ شمیر خځې هم دا اوس په پولیسو کې برخه لري خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د خځو له ګډون سره موافقه وکړه خو وروسته لدې چې د پارلمان محافظه کار و غړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکه وکړې د اردو پولیکو کې د خزو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کې خودل د کویټ د ملي شورا محافظه کار غړي حمدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگي فعالیتونو کې د خزو ګډون د خزو له طبیعت سره جوړ نه دی خو د کویټ د خزو د کلتوري او ټولنیز ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د خزو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیز ډک او غیر قانوني بولی او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي کویټي خزو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سنگارګرو کاروبار هم اغیزمن شوه دی. د سنگار خونو خاوندان وایي د پوخا پرتلې مراجعین کم شوي دي او اوس مهال امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امن په فضا کې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د کابل د شهرنو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي. دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونی په اسري ډول سنگاروي، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوه او د تیر په څیر اوس خزی او جونی د سنگار دغه مرکزونو ته نه ورزي.
سالونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال محافل های خود.
ندا هغه ځوانان جلی چې په ډیره مینې نګدې درې کال وړاندې د شهرنو په وڅنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نور مرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابره کړې و. نوموړي وایي چې د طالبانو له واکمنې دوره یې د سنگار دا مرکز څو ځلې تړلی او خلاص کړی دی. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانېد چې د طالبانو له حکومته د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان ډیر کم شوي دي.
با هزاران ترسی که سالونه ما بسته کده بودیم.
با کما ویره می چی در رایشگره در مرکز تلاله و اسمه بیرته پر دیر ویری خلاص کرده دی. ارتیال رو چی یو مره حلال نفقه پیدا کرو. خوست در خواهی حق دول محفیلون نجوریگی چی مخی بجوری دل. مک خزیل طالبانو دیر ویره لرو چی زمک راتلون که بچنگ کیگی. اوست نو داسی حالت ترسی دلیو چی تو لوراز منتظریو چی و مشتری راسی او مک ورتکارو کرو.
تا برشان خدمات انجام بتیم.
اغلی ندا وای د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوروسته په وار وار د نامعلومو کسانو له لوري غوښل شوی. له پلازمینې کابل ورخوا په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې دا هم سنگر ځای لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له ورتګ وروسته تر یوې اونۍ دکان تړلی و، خو د اقتصادي ستونزو له امله اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ور وګرځي. دغه مېرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات سهم هیله ده ته کومنګ ته په مطمئن ډول ډاډ راکول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه ته ادامه ورکول شي. دا به زموږ د پاره هم ډیره په خوشحالۍ سبب وګرځي.
دغه مېرمنې په خبره ډیر مشتریان یا خو نورو هیوادونو ته کډول شوي او یا هم بیکاره شوي، چې لاملې د دوی کار هم پیکه شوی دی. یو شمیر انجونیو مېرمنې چې مخکې به د ځان سنگرولو لپاره سنگر زینو تتللی وای، اوس د اقتصادي ستونزو لامل او د طالبانو لویری د خپل دغه مرکزونو ته نزي. د کندهار اوسیدونکو شبنم ازادي رادیو ته ویل:
مشتاس پوهی جو هر انسان دی دنیا ته د هنر سره راغلی دی او اریش خل چې د مسلک ترڅنګ یو ډول هنر هم دی. د طالبانو پر اتک سره شزه وسته په خو پر کوم اریش کاو ته نسی ته معلومدار خبر ده سکه دی وی خو خو اقتصادي مشکلات یا د بل خو د طالبانو څخه بیره ده چې وس کشې سي دي کنار نه دي زیاتره دي ته څنګه شي کوي چې لاړ سي.
روسله هغه چې د تیر میلادي کال د اگست په 15مه کابل طالبانو ونیو، د سنگر زینو لوهي او سوداګریز پوسټرونه چې د خکلو او جوړو شویون جنو عکسونه پکې و، له سنگر زینو لری کړل شول. خو په ډیرو زینو کې خپل سنگرګرو د ویر لامل دا کار کړو. د یادونې د چنن سبا د طالبانو پر رسمیت نه پیژندل شوی حکومت د شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د جنو خونځي نه دی خلاص شوی. د یو شمیر دولتي پوهنتونونو دروازې د نجونو زکونکو پر مخ تړلې. د حکومت ډیره خزینه کارکونکو په کورونو ناشتي او ډیر شمیر هغه چې په بیلابیلو برخو کې په سوداګرۍ بوخت وي له افغانستانه کډوالې شوې دي. نړیوال ټولنې د نجونو زده کړو مېرمنو ته د کار حق ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مهم شرطونه بللې. ومغختل د خزو د کار او سنگارګرو مېرمنو د اندیښنو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې له پرلپسې اړیکو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کال وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو مېرمنو نشول کولای په ښکار ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړ وي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې سرلیک یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د شتمنیو د ویشلو په اړه د امریکا له پریکړې سره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. په مقاله کې راغلی چې د امریکا حکومت غواړي چې د افغانستان بانک کنګل سوی پیسې آزاد کړي، خو د وال سټریټ جرنال په وینا افغانان وایي چې دا پریکړه د ګټې پر ځای زیان لري. وال سټریټ جرنال د افغان بانکوالو او اقتصاد پوهانو او همدارنګ د نړیوالو مرستندوی کارکونکو په حواله لیکلي چې د بایدن د حکومت پریکړه چې د افغانستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو د آزادولو په اړه پریکړه وکړي، احتمال لري چې د افغانستان کړکیچن اقتصادي بحران لا پسې ژور کړي. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د افغانستان بانک $1 میلیارډ پر دوو برخو وویشي، چې 3.5 میلیارډ یې له افغانانو سره او 3.5 میلیارډ د نورې د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو لپاره جلاسي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د 11مې د قربانیانو حقوقي قضیه تر اوسه دوام لري، خو د طالبانو د مخالفانو په ګډون اکثریت افغانان دې پریکړې ته د انتقاد په سترګه ګوري او وایي چې دا د امریکا دنده نه ده چې د هغوی پیسې وساتي یا مصرف کړي. گریټ آنلاین خبرونی په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې د علي پنوم د بامیان ولایت د یو خبريال کې سل ولو چې وایي طالبان ورته زنګ وواهه چې د هر ډول راپورونو تر خپرولو مخکې باید دا راپورونه دوی ته ولیږي. د علي په وینا خبريالان اجازه نه لري پر طالبانو انتقاد وکړي او که دا کار وکړي له بدو پایلو سره مخامخ کېدای سي. مقاله تیر وخت ته په اشاره وایي کله چې امریکا په 2001 کال کې طالبان له واکه وغورځول، په افغانستان کې ازادې رسنۍ او ژورنالیزم نه و. خو مقاله د خبريالانو نړیوال فدراسیون راپور ته په اشاره لیکلي چې 2 لسیزې وروسته کله چې افغان حکومت سقوط سو، په دې هیواد کې تر 130 زیات تلویزیونونه، تر 300 زیاتې رادیوګانې او تر 200 زیاتې چاپي رسنۍ فعالې وې. وروسته لولو چې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې 1 اویا تلویزیونونه، 6 چاپي او آنلاین رسنۍ پاتې سوي او رادیوګانې هم پر نیمای درېدلې دي. په دې مقاله